آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او یو مرکه د څیړونکي او په سرحدي چارو کې د جمهور رئیس د سلاکار عبدالغفور لیوال سره هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د پاکستان پارلیمان پرون د جمعې په ورځ د کرکټ په خوانی مشهور لوبغاړی عمران خان د هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکه، او هغه ته د نوي ائتلافي حکومت د جوړولو لاره خلاصه کړي. عمران خان به نن د شنبې په ورځ د صدر اعظم په توګه لوړ وکړي او خپله کابینه به اعلان کړي. پام وکړئ د مشال رادیو د رپورت.
د جمعې په ورځ د پاکستان نوی منتخب شوی قومي اسمبلی کې د یو سل شپږ اویا رای په خپلولو سره د تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد نوی وزیر اعظم غوره کړل شو. د هغه په وړاندې ولاړ د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف شپږ نوی رای یوړې. په انتخاب کې پیپلز پارټۍ برخه وانخسته. د انتخاب وروسته مسلم لیگ نون غړو احتجاج شروع کړو. په پارلیمان کې نوی منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې ویل چې تر ټولو لومړی کار به د احتساب وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د نوی ټاکل سوي صدر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی سي. د امریکا د حکومت یو شمیر پخوانیو او اوسنیو چارواکو ویل دي چې شخصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ډېره سوي. شخصي نظامی کرډیدانو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو موضوع تیر کال وروسته تر هغه راپورته سوه چې د بلیک واټر د کمپنۍ موسس اریک پرنس په دې اکله د چارواکو سره وکتل او په مطبوعاتو کې هم خبرې وکړې. د اریک پرنس د پلان له مخې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي او پر ځای شخصي نظامی کرډیدان ګمارل کیږي چې د یو ځانګړي استازي د رابرۍ لاندې به فعالیت کوي او دغه استازي به مستقیماً جمهور رئیس ته معلومات ورکوي. اریک پرنس وایي د خپل پلان په هکله تر اوسه د جمهور رئیس سره مخامخ خبرې نه دي کړې، خو زیاتوي چې پلان لري چې د مطبوعاتو د لارې ټرمپ مجبور کړي چې دغه پلان ومني. د ترکیې بانکي سکې د لیرا ارزښت د جمعې پورې 3% نور هم لاغه ورسته لاندې ولوید چې د ترکیې د ازامیر ولایت د استثناف محکمې پرون د امریکایي پادری اندریو برانسن د بیګونای اپیل رد کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بیا په ترکیې کې د نیول سوي امریکایي پادری اندریو برانسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون د جمعې پورې په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل:
Well, Turkey's been a problem for a long time. They have not acted as a friend. We'll see what happens.
ترکیه لدری مدیر سی ستونز جوړوي او د ملګری په ډول عمل نه کوي. هغوی پر اندریو برانسن د جاسوسي غلط تور لګول دي. هغه جاسوس نه دی. ټرمپ زیاته کړه ترکیه باید دغه پادری امریکا ته ستون کړی وای، خو داسې ونه کړل. اندریو برانسن دوه کاله مخکې په ترکیه کې پرته لدی چې د کوم تروریستي سازمان غړیتوب ولري د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم ونیول شو. د امریکا د استخباراتو په خوانی لوړپوړو چارواکو په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې له دې وجې انتقادونه کړي دي چې د سیاسي په خوانی رئیس جان برنن امنیتي سابقه یې ورختمه کړې ده. خو جمهور رئیس ټرمپ د خپل دې اقدام دفاع وکړه او ویل چې په پلان کې لري چې د یو بل کس امنیتي سابقه به هم ورختمه کړي. جمهور رئیس ټرمپ خبرانو ته وویل چې اعتماد شته چې د عدلي وزارت یو چارواکي بورس اویر امنیتي سابقه ورختمه کړي.
I think Bruce Orr is a disgrace. I suspect I'll be taking it away very quickly.
هغه یو شرم دی او ژبه ډېر ژر د هغه امنیتي سابقه ورختم کړم. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سیاسي په خواني رئیس برنن پر ضد د خپل اقدام دفاع وکړه. جمهور رئیس ټرمپ په دې وروستیو کې اوربیا په رسنیو کې د غلط خبرونو د خپرولو تورونه لګولي او پر ځواب کې د امریکا په مطبوعاتو کې د ټرمپ د دې دریځ په اړه مقالې خپرې شوې دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د امریکا درې سو اتیا خبری ادارو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د دغې چلند پر ضد د آزادو او پیاوړو رسنیو په ملاتړ نشرات ورکړل. جمهور رئیس ټرمپ وار وار مطبوعات په جعلي خبرونو خپرولو تورن کړی او رسنۍ د امریکایانو د دښمن په توګه یاد کړی. د پنجشنبې په ورځ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د جعلي خبرونو رسنۍ د امریکا د مخالف ډلې په توګه دي. د کوین پینګ اپوهانتون سروي چې په روانه میاشت کې شوي په ډاګه کوي چې څلور څلوېښت په سلو کې امریکایي رایه ورکوونکي اندېښمن دي چې پر رسنیو باندې د ټرمپ نیوکو د هغو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی پیدا کړی چې په رسنیو کې کار کوي. ګالیا رنانورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنګټن.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څو اوریدل. ملګرو ملتونو رپورټ ورکړی دی چې ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو لپاره مشکله کړې ده چې د غزنی ښار ته ننوځي. تقریبا د یوې هفتې سخت جنګ څخه وروسته ملکیان خوړو او د چشلو پاکو اوبو ته ضرورت لري. په دې باره کې خبریالی لیزا شلاین د ژنیو څخه رپورټ رالیږلی.
رپورټونه وایي طالبانو چې د اګست په 12مه نیټه په غزنی ښار باندې حمله کړې وه، د ښار شاوخوا ته وتلي دي او په کراره کرار شاوخوا کلو ته وځي. ویل کېږي افغان پوځیانو په دغه ښار کې چې 270,000 نفوس لري تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د بشري چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په قول افغان سرې میاشت رپورټ ورکړی دی. د یوې هفتې د جنګ په وخت کې له 200 تر 300 پورې ملکیان وژل شوي دي. د بشري چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یا اوچا ناتاغ جنس لرک وای په ښار کې دننه مرستندویه ادارو رپورټ ورکړی دی. شرایط ناامیده کوونکي دي او ملکیان په ډیر بد حالات کې ژوند کوي. لرک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای:
We expect that there will be a very big need for psychosocial support amongst the residents, including for children. There are reports of unaccompanied minors turning up at the hospital looking for their families. Many shops and markets have reportedly been burned or looted. Some shops have reopened, but
my tawakkula ruche de mashumanu pagadun de daga khad usidun ko rawani او ټولنیزې مرستې لپاره به ډیر ضرورت وي. رپورټونه وایي بې سرپرسته ماشومان په روغتون کې د خپلو کورنیو پسې سرګردانه ګرځي. رپورټونه زیاتوي ډیر دوکانونه او مارکیټونه سوځېدلي یا لوټ شوي دي. ځینې دوکانونه بیا پرانستل شوي دي، مګر د دوکانونو د سوځېدلو او لوټ کېدلو په نتیجه کې د ضروري موادو قیمتونه لوړ بیولي دي. لرک وای د غزنی د ښار په ځینو برخو کې د سکولو د پاک اوبو سیستم بیا فعال شوی دی او د موبایل تلیفون شبکې په مدار مدار فعال کیږي، مګر د زیاته کړه اکثره برېښنا تللې ده او باید سمدستي فعاله شي چې د سکولو پاک اوبه د ښار اوسیدونکو ته زر تر زره ورسیږي او بیا پیل شي. دی وایي تر هغې پورې به ملکیان او د بشري مرستو د رسولو کارکوونکي ښار ته نشي ننوتلی تر څو پورې چې ماینونه او نور چاودیدونکي مواد پاک شوي نه وي. لیکن دی وایي د مرستو د رسولو د ادارو کارکوونکي لا پخوا سیمې ته رسیدلی دي چې د خپلې وسې پورې د خلکو سره مرسته وکړي. دی وایي د ماشومانو د صندوق یا یونیسف د مرستې د رسولو کارکوونکي له کلورین نه کار اخلي چې د څکلو د پاکو اوبو سیستم بیرته فعاله کړي. د زیاته کړه د نړۍ خوراکي پروګرام اداره چمتو ده چې د محفوظې لارې د پیدا کېدو په صورت کې له کابل نه غزنی ته خواړه ورسوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د هم د دې خپرونې مرکه د غزنی پیښې وښودله چې د نړیوالو او سیمه ییزو فشارونو سره سره پاکستان لا هم په ښکاره توګه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دا هیواد چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو مهم طرف په توګه مطرح دی، ولې له مداخلې څخه لاس نه اخلي؟ څېړونکي او په سرحدي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار عبدالغفور لیوال امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
کله چې د غزنی په قضیه کې یو ځل بیا په ډېره پراخه پیمانه د پاکستان لاسوهنه او حضور احساس شو، نو د مذاکراتو په دغه بهیر کې یا د خبرو اترو په دغه بهیر کې دغه مسله په نړیواله سطحه راپورته کول پکار دي، او لږ تر لږه د نړیوالې ټولنې لخوا پر پاکستان باندې د سیاسي او اقتصادي فشار د زیاتولو لپاره یوه داعیه ګرځېدلی شي، ځکه چې هغه ډول چې لازمه وه پاکستان همکاري ونه کړله او په دغه قضیه کې یو ځل بیا وغوښتل چې پرادونکو مذاکراتو کې لوړ لاس ولري چې هغه پوزي ماته او هغه د مړیو انتقال او هغه د دوی د ډېر بد وضعیت شاید د قضیه ته معکوس اړخ ورکړی وي، ځکه چې اوس په پاکستان کې دننه فشارونه مخ په زیاتېدو دي. ټولو ډېر جدي پښتنو سره پاوز او هغه اسټابلیشمنت مخامخ کړ چې باید سپیناوی وکړي دا څوک ولې په افغانستان کې جنګېدل او د پاکستان هغه رسمي موقف باید په دې برخه کې څرګند شي.
بله، د غزنی د پیښنه وروسته چې د پاکستان سری او ښکاره مداخله پکې څرګنده شوه، اوس نو د افغانستان د سولې په خبرو کې باید پاکستان ته څه ډول رول ورکړ شي؟ افغان حکومت باید اوس څه ډول رول ورته قایل شي؟
د غزنی پیښې یو ځل بیا دغه شعور په افغانستان کې سراسري کړ چې پاکستان په هیڅ صورت له مداخلې څخه خلاص نه اخلي او هر فرصت څخه د خپل اهدافو لپاره استفاده کوي. او دا شاید په افغانستان کې د عامه ذهنیت د یووالي او د راویښېدلو لپاره یو نوی فصل پرانیزي. زه فکر کوم که ډیپلوماسي په هوښیارۍ سره خپل کار وکړي، یعنی له نړیوالو قوتونو سره د افغانستان طرف سمه ډیپلوماتیکه خبره راپورته کړي، پر پاکستان باندې فشار د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي.
بله، نو د ټولو فشارونو ته که وکتل شي، اوس څومره تمه کېدای شي چې پاکستان به د افغانستان په تړاو په خپل پالیسۍ کې څه بدلون په نظر کې ونیسي او همدارنګه افغان حکومت ته څه لازم دي چې وروسته تر دې د پاکستان په تړاو په خپل پالیسۍ کې څه ډول بدلون باید په نظر کې ونیسي؟
هر ډول بدلون یوازې او یوازې د سیاسي فشار او د اقتصادي فشار په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. یعنی له اخلاقي پلوه هیڅ کله پاکستان خپل دریځ نه بدلوي. درې ډوله فشارونه کولای شي چې پاکستان د خپل ډېر خطرناک موقف څخه راوګرځي. یو نړیوال سیاسي فشار چې همدا اوس موجود دی، بل په افغانستان کې دغه د ټولو خلکو د ذهنیت روښانه کېدل او له پاکستان سره د یو ملت په توګه مخامختیا چې بیا د دې تحمل پاکستان نه لري. او درېم فشار په پاکستان کې داخل د بشري حقونو د مدني ټولنو د نهادونو او د یو شمېر ډېرو قوي ملتپاله ګوندونو فشار دی چې کولای شي پر پاوز او استابلیشمنت باندې راولي او له داخل څخه پاکستان مجبور کړي چې خپل سیاستونه تغییر ورکړي. او د افغانستان قضیه او له افغانستان سره هغه تاریخي فرهنګي اړیکې چې یو شمېر قوتونه په پاکستان کې لري، دا ټول دغه آسیب پذیري لا زیاتولی شي او حتی د پاکستان د تجزیه او ماتې تر بریده پورې هم خبره رسېدلی شي.
او افغان حکومت ته اوس دې وخت کې څه لازم دي چې باید څرقم پالیسي خپله
کړي؟ افغان حکومت باید په دریو استقامتونو کې په جدي توګه لاس پکار شي. یو د دغه مداخلو او لاسوهنو تشهیر دی په نړیواله سطحه چې ټوله نړۍ وګوري، د افغانستان خلک وګوري، عامه ذهنیت ته روښانه شي چې په غزنی کې څه پېښ شوي دي واقعا. په ډیپلوماتیکه عرصه کې هماغه ډول چې نن ولسمشر غني په ډېر صراحت وویل چې زه له پاکستان څخه جواب غواړم، دا خبره باید پسې تعقیب شي چې د پاکستان رسمي جواب دې ته څه دی. فکر کوم چې په درېیم لحاظ افغانستان هم د متقابل فشار او د سیاسي ضریبونو څخه د کار اخیستلو کافي امکانات لري او هغه باید فعال شي او افغانستان باید له خپلو امکاناتو څخه بالمقابل استفاده وکړي.
ډېره مننه لیوال صاحب، ژوندی اوسئ.
تشکر.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم نړیوال رپورټونه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو په جمهوریت کې امنیتي ستونزې کولی سي چې په دې هیواد کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي هڅې له ستونزو سره مخ کړي. دا ناروغي چې د کانګو په شمالي برخه کې خپره سوې د روغتیایي کارکوونکو لپاره له خطره ډک شار شمېرل کیږي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د کانګو په شمالي کیفیو ولایت کې د ایبولا ناروغۍ تر خپرېدو دوه اونۍ وروسته د ناروغۍ تر چهارشنبې ورځې پورې څلور څلوېښت کسان وژلي او د اتاویا نورو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا شمیر تر هغه رقم دوه برابره زیات دی چې له دې وړاندې په کوارټر ولایت کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو له امله ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې روغتیایي کارکوونکي په شمالي کیفیو ښار کې پر دې ناروغۍ اخته کسانو ته ازمایښتي واکسینونه ورکوي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان ویان طارق جاسارچ وایي ممکن په راتلونکو ورځو او اونیو کې په دې ولایت کې د ایبولا نور موارد هم ولیدل شي.
وضعیت به د ښه کېدو پر ځای خراب شي. موږ نه پوهیږو چې آیا د مرض انتقال ټول موارد پیژندل شوي. موږ د مخکنیو ویروسونو له امله چې اوس په امراضو د بدلیدو په حال کې دي د ډیرو مواردو اټکل کوو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي امریکا غږ ته وویل روغتیایي کارکوونکي کولی شي په آزاد ډول په مانګینه او بینی خارګوټو کې چې د یادې ناروغۍ د مرکزونو په توګه شمیرل کیږي تګ راتګ وکړي، خو دا د یاد ولایت نورې برخې دي چې روغتیایي کارکوونکي یې په اړه اندېښنه لري.
مانګینه ته نږدې داسې سیمې شته چې د ملګرو ملتونو د امنیتي تهدیداتو دا ځونې د سټنډرډ له مخې په څلورمه درجه کې دي، یعنی سفر ورته باید ونه شي. موږ تر اوسه یو عمومي تصویر نه لرو. تر ټولو خراب حالت هغه دی چې موږ له تهدیده دغه ډکې سیمې لرو او ممکن ویروس هلته پاتې شي او موږ به یې په اړه نه پوهیږو.
د راپورونو له مخې تر اوسه په شمالي کیفیو ولایت کې 1500 کسان واکسین شوي دي. په دې کسانو کې روغتیایي کارکوونکي او هغه کسان هم شامل دي چې پر یادې ناروغۍ له اخته کسانو سره اړیکې لري. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ایسویانو د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس هغه امریکایي پادریان مجرمان او له اخلاقي نقطې نظر په فساد کې ککړ بللې دي چې فکر کیږي د تیرو څو لسیزو په موده کې په سلګونو ښځو او هلکانو باندې جنسي تیری کړي. د روم څخه به د خبریالي سبینا کاسل فرانکو د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو وایي.
د رومن د کاتولیکانو د فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس هغه امریکایي پادریان او عیسوي مبلغین اخلاقي مجرمان او د مؤاخذې وړ بللي چې د یوه ګرینډ جوري یا ستر منصفه حیات د رپورټ پر اساس یې په کلیساګانو کې پر ګڼ شمېر جنکو او هلکانو باندې جنسي تیری کړي وو. د کاتولیکانو مذهبي پیشوا ویل چې له هغو جنکو او هلکانو سره د زړه له کومې همدردي لري چې ګمان کیږي د تیرو او یو کلونو په دوران کې په امریکایي کلیساګانو او مذهبي مدرسو کې د پادریانو د جنسي هوس ښکار شوی دی. په ریپورت کې د واشنگټن د پخواني کارډینل یا ستر معز تیودور مکاریک پر خلاف تورنه لګول شوی دی. کارډینل تیودور 13 میاشت خپل مقام نه استعفا وکړه او پاپ فرانسیس استعفا قبول کړله. په نوموړي باندې دا تور لګول شوی دی چې لسګونو شاګردانو سره جنسي تعلقات ساتلي وو. له بلې خوا واتیکان نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د دغو پادریانو د مجرمانه او شرمناکو کړو وړو له امله د ډېر سخت تعصف، خجالت او شرمندګۍ احساس کوي. واتیکان چې د ایټالیا په پایتخت روم کې واقع دی د رومن کاتولیکانو روحاني او مذهبي مرکز ګڼل کیږي او پاپ فرانسیس هم هلته اوسیږي. درې سوه امریکایي پادریانو او عیسوي مبلغانو د کلیساو او دیني مدارسو د انګړ دننه له زور نه زیاتو جنکو او هلکانو باندې جنسي تیری کړي. پاپ فرانسیس په خپل بیان کې ویلي دي چې کلیساګانې باید له دغو شرمناکو اعمالو نه درس زده کړي. دا رپورټ چې د سه شنبې پورې خپور شو واتیکان ولړزو او پاپ مجبور شو چې شخصا په دې اړه وغږیږي. دا د واتیکان د عامه اړیکو د دفتر د مشر ګریک بورکاګ دی چې پورم کې وینا کوله. د دغه غداری او بې وفایی دغو شرمناکو عملو له امله د لسګونو جنکو او هلکانو هغه یقین او باور له منځه ولاړ چې د خپل دین په اړه لرا. چې بې ګناه انسانان د ځینو کسانو د شیطاني هوسونو ښکار شوي دي د ختمولو لپاره صادقانه هلې ځلې پیل کېږي چې د متحده ایالاتو په شمول نړۍ په مختلف هیوادونو کې پادریانو او د عیسویانو مذهبي مبلغینو دا ډول اخلاقي جرمونه کړي دي. څه موده مخکې د چیلي 50 سترو پادریانو وروسته له هغه استعفا وکړه چې په یوه اخلاقي دوسیه کې گیر شو. خو د دغو جرمونو قربانیانو ویلي دي تشې خبرې کافي نه دي. پاپ نه غواړي چې عملاً ګامونه پورته کړي او د تل لپاره د کلیساو او دیني مدارسو له انګړ نه د اخلاقي فساد ریښې وباسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سی آی ای پخوانی رئیس جان برینن په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې انتقاد کړی دی چې کوشش کوي هغه څوک غلي کړي چې دی چیلنج کوي. سپینه مڼې د چهارشنبې په ورځ د سی آی ای د پخواني رئیس څخه حساسو مرکزونو ته د ورتګ صلاحیت واخیست او دا دلیل راوړي چې د استخباراتو پخواني مشر تبصرې د باور وړ نه دي. د سپینه مڼې خبریالي په دې باره کې رپورټ چلیږي.
جان برینن د جمهور رئیس ټرمپ یو مهم انتقاد کوونکی دی. د پخواني جمهور رئیس اوباما په دوهمه دوره کې برینن د سی آی ای رئیس و چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په هلسنکی کې د ټرمپ د تیرې میاشتې په عالي غونډه باندې انتقاد کړی و. برینن په دې هفته کې په ټرمپ باندې وروسته له هغه تور ولګوه چې جمهور رئیس د سپینې ماڼۍ پخوانی همکار عمارو سامانیګټ نیومن اسپی وبلله. ښایي چې دغه تبصرې ټرمپ دغه اقدام ته تحریک کړی وي. د سپینې ماڼۍ نطاقه سارا سندرس نه وایي
Mr. Brennan's line and recent conduct characterized by increasingly frenzied commentary is wholly inconsistent with access to the nation's most closely held secrets and facilities.
خاغله برینن دروغ وای او دغه وسانه لیوانی تفسیره د ملی سری او حساس مرکزونو سره سر نه لګوي. او وروسته بیا سندرز اعلان وکړ چې ټرمپ له برینن صلاحیت اخیسته ده. د دواړو ګوندونو سناتورانو عکس العمل ښودلی دی. ډیموکرات سناتور مارتین هان ریچ وای
It's pretty clear this is a president who goes out of his way to punish his political adversaries.
زه فکر کوم دا پوره څرګنده ده. دا داسې جمهور رئیس دی له خپلې لارې نه وځي چې خپلو سیاسي مخالفینو ته سزا ورکوي. جمهور غوښتونکی سناتور لینزی ګراهام وای
Mr. Brennan has gone way over the line in my view and I think restricting his clearance pulling his clearance makes sense to me.
زما په نظر اخای برینن لخپل لار نه وتل دي او زه فکر کوم خپل صلاحیت محدود کړی دي او له هغه نه صلاحیت اخستل ماته معنا لري. دغه اقدام د استخباراتو د مسلکی کسانو په منځ کې هم ورختای پیدا کړی دي. مارک زید چې یو مدافع وکیل دی او د ملي امنیت په قضایاو کې تخصص لري دا یو غیر مترقبه عمل ګڼي. مارک زید وای
We have never seen a president of the United States of any political party taking an individual action inserting themselves into the security clearance process to essentially politically weaponize
من د هیڅ سیاسي ګوند او جمهور رئیس نه دی لیدل چې د امنیتي صلاحیت په پروسس کې خپل فردي اقدام څرګند کړي. په اساسي توګه د ملي امنیت سیستم نه د سیاسي وسلې په هیڅ کار واخلي. د برینن او ټرمپ د اختلاف موضوع باندې د پنځشنبې پر ورځ ملي متبر ورځپاڼو کې لیکنې کړې وې او جمهور رئیس د وال سټریټ ورځپاڼې ته وایي یو څه باید شوي وي. د ویلې د برینن نه یې صلاحیت تر یو حده پورې په دې علت واخیسته چې د رابرټ میلر د تحقیقاتو ملاتړ یې کوو چې د 2016 کال د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې او روسیې ترمنځ د احتمالي تماس په باره کې کېدل. برینن جواب په یو سر مقاله کې ورکړ چې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې خپره شوې ده. د په ټرمپ باندې د ناامیدۍ تور ولګوه او کوشش کوي د هغو خلکو په ډارولو او غلې کولو سره خپل ځان محفوظ کړي چې دا چیلنج کوي. سپینې ماڼۍ وویلې د نورو پخوانیو مامورانو په صلاحیت باندې هم کره کتنه کېږي چې د اوباما په اداره کې کار کړی دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د کندوز څخه د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ. په کندوز کې د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د پولیو د څاڅکو لپاره پراخ کمپاینونه کوي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې دولتي صحي ادارې یوازې ملکان او اربابانو ته د پولیو د ګټو خبرې کوي او عامو خلکو ته دغه پیغامونه نه رسیږي. پام کړئ رپورټ ته.
د قندوز هغه خلک چې د پولیو د څاڅکو په ارزښت پوهیږي وایي چې په دغه ښار کې اوس هم داسې کورنۍ شته چې خپلو اولادونو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي. دوی اوس هم فکر کوي چې دغه څاڅکي به د دوی اولادونو ته ضرر ورسوي، خو خبر نه دی چې د واکسینو دوه څاڅکي د دوی اولادونه له دایمي معلولیت څخه ژغورلی شي. اقبال شهاب د دشتیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي هغه کورنۍ چې ماشومان یې پولیو شي تر هغې وروسته ارمان کوي چې باید خپل ماشومانو ته یې د پولیو څاڅکي ورکړي وای. شهاب زیاتوي چې په کلیوالو سیمو کې د پولیو د څاڅکو په اړه عامه پوهاوی ځکه کمزوری دی چې د کتلوي معافیت مسؤلین یوازې له څو تنو اربابانو سره د پولیو د ګټو په اړه خبرې کوي.
اقبال شهاب یم د کندوز ولایت د شرچی ولسوالۍ اوسیدونکی. د واکسینو په اړه د عامه پوهاوی اړینه برخه ده، او په دې کې د میډیا، د علماو، د کلي د سپینګیرو ته ضرورت چې مهم رول ولوبي. د یوې سیمې د عیني شاهد په اړه باندې باید زه ووایم چې یو واکسیناتور ما سره مخامخ درې د څنګه بس یو دروازه وټکوله، دروازه نه تر شا غږ ورته راغی چې موږ واکسین نه کوو، واکسین ته زموږ اړتیا نشه، ضرورت نه لرو. شخصا موږ او کلیوال چې خبرېږو د همدغو ټیمونو له لارې خبرېږو چې دغه لپاره ټیمونه ګمارل شوي او ساحو ته ځي او مرکزونو کې د عامه پوهاوی ورکوي. باید وایم چې په دغو ټیمونو کې یو څه ضعیفوالی او کمزوري شته.
د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې اوس د یونیسف لخوا د عامه پوهاوی په برخه کې نوي مامورین ګمارل شوي او دغه چارې به نورې هم چټکې کړي.
تغیرات راغلی دي زمونږ د عامه پوهاوی په سیستم کې، او خلک هم تشویق شوي دي. هغه کچه چې زمونږ ماشومان په تیر پروګرام کې رد یا مخنیوی کې د فامیلو د طریقه تقریبا 90% شوي دي. کوشش هم کوو چې علماو سره، سپینګیرو سره، وکیلانو د گزار سره په دې رابطه باندې جریان د کمپاین کې زمونږ پرسونل هم ورسره خبرې کوي، او هغه دي ته تشویقي چې خپل هغه ماشومان چې دوی مخنیوی کوي واکسین ورته تطبیق شي. د عامه پوهاوی په برخه کې د یونیسف د ادارې د طریقه مونږ ولایتي مسؤل نه درلودو، هغه مسؤل اوس ټاکل شوی دی، او دغه برنامه به بیا د ولایتي مسؤل د طریقه ترتیب او تنظیمیږي.
د یونیسف لخوا د عامه پوهاوی په برخه کې نوی ګمارل شوی مامور محمد اسماعیل وایي چې دوی په کلو کې له مخورو، سپینګیرو، علماو او بیلابیلو ډلو سره د پولیو د څاڅکو په اړه د پوهاوی غونډې جوړوي.
د دوی مسؤلیت دا دی، اول د کمپاین نه مخکې دوی باید هر کور ته کلي مشران، نه امامان، استادان له هغوی سره کښېني، خبرې ورسره وکړي، د واکسینو ګټې او فائدې ورته ووایي. نو پس د هغې نه زی کور په کور باندې ګرځي او دوی پوهاوی هغه کوي، او موږ یو قسم لیفلیټ لرو چې په هغه کې موږ کمال هر څه ذکر شوی، نو هغه هم خلکو ته ورکوي. که بعضی کورونه دي نه غواړي واکسینو کې، هغوی وایي چې دا واکسین داسې دی واغ دي، خو دوی ته موږ غواړو د میډیا د لارې نه، د علماو د لارې نه، او خپل ورشو مخامخ ورسره کینو او دغه ورته تشریح کو او سر اخلاص کو.
د قندوز اوسیدونکي وایي چې د امریکا غږ رادیو یوازینی رسنۍ ده چې د پولیو د څاڅکو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، او همدا علت دی چې د دوی له لارې خلک له هم خبریږي چې ماشومانو ته د دغه څاڅکو نه ورکول کم ضررونه لري. شهاب وایي چې مسؤلین باید په لارو کې لوی لوحې او واړه پوسټرونه ولګوي او معلوماتي کاغذونه په کلو کې وویشي، او یو شمېر رسنیو او ټلویزیونونو کې د عامه پوهاوي لپاره پروګرامونه جوړ کړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.